په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوري دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بلګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله دروړو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د خبريالانو تنظیمونو د بشري حقوقو ډلو د لاهور د یو عدالت لخوا د خبريال سر المیډا د نیولو امر غندلې دي. د بلوچستان اسمبلی کړي وای د صوبې پپشین او کلاس سیف الله کې د نامنیو پیښو اندېښمن کړي دي او ملګری ملتونه وای په افغانستان کې په هوایی بمباریو کې ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلو د خبريالانو تنظیمونو د لاهور های کورټ ته هغه فیصله غندنه کړې ده چې پکې دغه هیواد انګریزي ژبه ډان رسپانه د یو خبريال سیرل المیډا د نیولو امر شوی دی. دغه فیصله د هغې وروسته شوې چې کله نوموړي د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سره په یو مرکه کې د پاکستان پر پوز نیوکه کړي. د دغه فیصله وروسته د سپتمبر په 15مه په ټویټر خبريالانو او سیاستوالو د لاهور های کورټ په دغه امر سختی نیوکی کړی دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن تیر شپه نا وخت مشال ریډیو سره په خبرو کې د عدالت دغه فیصله غندنه کړي.
په تیرو دریو میاشتو کې چې کوم بندیزونه لګول کیږي که هغه اخکاروي او کپټ ان مناسب نه دي. په موجوده حکومت د زینو مذهبي قوتونو لخوا د اثر لکبلا د اظهار او رسنیو ازادي متاثر کیږي او د دې تاوان جمهوریت ترسي.
عدالت چارواکو ته دا هم ویلي دي چې په 8 اکتوبر د هغه کیس ته اوریدنې پر وخت خبريال المیډا هم عدالت ته حاضر کړي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف خلاف دایر کړل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي خبريال سیرل المیډا یوازې خپل کار خپل دنده ترسره کړې ده او زیاتوي هغه د یو سیاستوال سره خبرې کړې او هم هغه شان یې وړاندې کړې دي. په پاکستان کې خبريالانو د لاهور عدالت دغه امر د صحافت پر ازادۍ یو بل حمله ګرځولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره یې په یو غیر رسمي لیدنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري رادیو د یو خبر لمخې قریشی تیر ورځ ویلي په نیویارک کې د ولسمشر ټرمپ سره د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په ښه کولو خبرې وکړې چې د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ورته مثبت ځواب ووایه. نوموړي دا شان د چین، جاپان او نیپال د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سند کې ولیدل. د خبر لمخې قریشی د خپل چینایي سیال سره د سیمې او پاکستان پر امنیتي حالاتو د دغه هیواد په اقتصادي مسلو خبرې وکړې. نن با په اسلام آباد های کورټ کې د بشري حقوقو مبارز حیات پریغال د ضمانت تکې سوریدنه کیږي. د هغه کورنۍ او ملګري ته ملري چې نن به یې ضمانت منظور کړل شي. د حیات پریغال وکیل اډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دیړه مشال ریډیو ته تیر ورځ ویل دوی هیله مند دي چې نن با پریغال په ضمانت خوشي شي. تیر ورځ امنیسټي انټرنیشنل هم د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د بشري حقوقو مبارز حیات پریغال دې زر تر زره او بې شرطه خوشي کړي. په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړي نصر الله زیری لخوا په صوبه کې د امنیت په اړه په تحریک التوا د بحث پر وخت اول شول چې حکومت او امنیتي ادارې د صوبې امنیت ته زیات پام وکړي. تیر ماښام په خپل وینا کې نصر الله زیری اول چې پر نېشنل اکشن پلان باندې 10% هم عمل نه دی شوی او زیات یې کړه چې تر څو پر نېشنل اکشن پلان عمل نه وي شوی تر هغه وخت په صوبه کې امنیت نشي ټینګېدلی.
دا واقعیات یقینا داسې معلومیږي چې د وزیرستان آباد اوس موږ دغه سیمې سویلی پښتونخوا ته دغه حالات را روان دي د ترهګرۍ او د دهشتګردۍ او حکومت ته مې وویل چې په کار دی چې کم نېشنل اکشن پلان په تیر پارلمان اسلام آباد کې جوړ شوی 22 نقاطه په هغه باندې عمل وشي.
غونډې ته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سلیم کوسا وویل چې په کلا سیف الله کې د لیویزو په وژنه کې تورن کسان به ډیر زر ونیول شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی ابتدایي موندنې ښایي چې د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلوو ځواکونو لخوا د اتوار ورځې په هوایي بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي دي. یوناما پرون ماښام په یوې خبر پاڼه کې زیاته کړه چې ټول قربانیان د جغتو ولسوالۍ د ملا حافظ د کلی د یو کورنۍ ښځې او ماشومان دي چې د اتوار په ماسپخین پر کور هوایی بمباری شوې. تر دې مخکې یوناما په یوه بله اعلامیه کې ویلي وو چې د کاپیسا په تګاب کې د یو ښوونکي په کور د هوایی برید په ترس کې د یوې کورنۍ د نهو غړو د وژل کېدو باوري راپورونه ترلاسه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې تیره ورځ په خپله وینا کې په ټولو هیوادونو غږ وکړ چې تر څو هغې چې د ایراني حکومت مشرتابه په منځني ختیځ او نورو سیمو کې خپلې جارحانه پالیسۍ نوي پرېښودي دغه حکومت ته ګوښه کړی شي. ولسمشر ټرمپ په دغه وخت ایران په اړه وویل دوی په نړۍ کې د ترهګرۍ مخکښ ملاتړي هیواد ته د اجازت نشي ورکولی چې په نړۍ کې تر ټولو خطرناکې وسلې ولري. دوی یو داسې رژیم چې مرګ په امریکا شار ورکوي او اسرائیل ته د تباهۍ دړکه ورکوي دې ته نشي پرېښودی چې د مځکې پر سر هیڅ یو ښار ته د اټومي وسلو رسولو وړتیا ولري. دوی پر ټولو هیوادونو غږ کوي چې د ایران د هغه ټولو خلکو ملاتړ وکړي چې د خپل برخلیک ټاکلو او د مذهبي او ټولنیزو حقونو د بیا لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي. له ولسمشر ټرمپ وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویل له ایران سره له لاسلیک کړي د 2015 کال اټومي تړون نه د واشنگټن وتل او په نورو هیوادونو هم دا فشار اچول د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. او بل خبر دا چې په دوبۍ کې روان د کرکټ ایشیا کپ لوبو کې نن د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ میچ دی. پرون افغانستان له هندوستان سره لوبه مساوي کړه. افغانستان لومړی بیټنګ وکړو او د اتو لوبغاړو په سوځېدو یې په 50 اورونو کې 125 رنزونه جوړ کړو. دا خبرونه اوس هم د کرنسی وبای او موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ اخیستل کیږي او 125 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 103 روپۍ او 103 روپۍ 70 پیسې. یو ایرو 146 روپۍ 40 پیسې او 146 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 45 پیسې او 43 روپۍ 30 پیسې. یو سعودي ریال 33 روپۍ 40 پیسې او 33 روپۍ 35 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 70 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 345 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 شو کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 14 شو کم نه کم 30، په ژوب کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 شو کم نه کم 11 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او خبريالانو د هغه هواد حکومت لخوا د ډان رسپانې د یو خبريال سیرل المیډا د نیولو امر غندل دي. یو اسلام آباد میشته خبريال وایي نوموړي خبريال داسې کوم خبر نه دی خپور کړی چې په ترڅ کې د پاکستان امنیت ته یا هم ټولنې ته خطر پیښ شي.
هغه کې داسې سوز نه چې رزیو خبر ورکوم هغه نېشنل سکیورټی ته ترټ کیږي یا په معاشره کې یو ارتعاش راځي نو هغه ټیک ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوي غړي حیات پریغال وکیل هیله مند چې موکل به خای نن په ضمانت خوش شي.
چې ما حیات پریغال په ضمانت باندې خوش شي نو په غینه باندې بده د عدالت د اړ مطابق باندې بده په ټرایل کورټ کې پیښ کیږي.
او د دې ونې په مشال ریډوي مجلخ پرونه کې په خوست کې د امن په نوم د مشایرو دی وی لړۍ په اړه وري.
د امن په نوم یو مشایره مو کړل کلنۍ مشایره ملګرو دل په خوست کې مول چې دا خبر کال کیږي.
هله دا له مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه موجود پاکستان د بشری حقوقو کمیشن خبريالان وای د ډان رسپانې د خبريال سیرل المیډا د نیولو امر د افغان ورل خبر ده. دوی په وینا له داسې ګامونو سره په پاکستان کې خلک نشي کولای په آزاد توګه د خپلې رائے اظهار وکړي. دوی زیاته کړې چې د حکومت د ګام پر ضد به غږ پورته کوي. عدالت دا امر ځکه جاری کړی چې المیډا د هغه درخواست اوریدنې ته حاضر نه شو چې پکې پر نواز شریف ته غداري تورونه لګیدلي. تفصیل اسرالم مومند اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او ځنو خبريالانو د صحافي سیرل المیډا د نیولو ورنډ جاری کولو ګام افسوسناک بللی. لاہور ہائی کورٹ د گل پورز د ڈان رسپانی د خبریال سیل المیڈا د نیولو وارنٹ جاری کړ او د هغه نوم یې د هغو کسانو په فیرس کې د اچولو حکم وکړ چې له هیواده په بهر تلو یې بندیز دی. عدالت دا امر ځکه جاری کړ چې المیډا د هغه درخواست اوریدنې ته حاضر نه شو چې پکې په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د غداری تورونه لګیدلی. د پاکستان د بشر حقوقو د کمیشن مشر مهدی حسن بیگانه وخت مشالې ډوتول چې د عدالت لخوا دا قسمه ګامونو سره په ملک کې صحافت کمزوره کیږي.
په
تیرو دریو میاشتو کې چې کوم بندیزونه لګول کیږي که هغه اخکاروي او کپټ نو مناسب نه دي او پکار دا چې معلوماتو ته د خلکو رسائی متاثره نه کړل شي. په موجوده حکومت د ځینو مذهبي قوتونو لخوا د اثر له کبله د اظهار او رسنیو ازادي متاثره کیږي او د دې تاوان جمهوریت ته رسي.
یادوي چې روان کال په مئی میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د سیرل المیډا سره په یو مرکه کې ویلي وو چې په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې شوي ترهګریزه بریدونه د پاکستان نه ورغلو کسانو ترسره کړي وو. د دې مرکې تر خپرېدو وروسته د امنا ملک په نوم یوې پاکستانی میرمنې عدالت ته خواست کړي چې نواز شریف د وزیر اعظم د سوګند خیال نه دی ساتلی او د هغه پر ضد د غداري مقدمه ترسره شي. په دې کیس کې د خبریال سیرل المیډا شاملولو په اړه په لاهور کې خبریال امتیاز عالم وایي چې دا ناسم ګام دی او خبریالان به ضرور د دې خلاف غږ پورته کوي. نوموړی وایي زما په خیال دا ښه کار نه دی، ښه پیغام نه ورکوي. سیرل المیډا خو چیرته تښتېدلو نه او عدالت ته به حاضرېدو، نو بیا یې ولې د نیولو وارنټ جاری کړل شو؟ په اسلام آباد کې موجود خبریال حسن خان بیا وایي چې لا هم د سیرل المیډا مسله په عدالت کې ده، نو ځکه یې خبریالان پر ضد نه راوځي. خو نوموړی وایي چې المیډا څه داسې کار نه دی کړی چې له وجې د پاکستان قومي ګټو ته تاوان رسېدلی وي. نوموړی وایي المیډا یوازې خبر رپورټ کړی او همدا د خبریال کار وي.
خبریال ته خو خبر پکار دی، هغه کې داسې سوز یو شی دی که چیرې زه یو خبر ورکوم هغه نیشنل سیکورټی ته ترټ کیږي یا پبلک انټرسټ کې نه، یا معاشره کې چې کوم دی یو ارتعاش راځي یا یو مذهبي ګوند جذباتو ته دغه رسي، نو هغه ټیک ده.
ډان رسپانی ویلی سیرل المیډا د ډان خبریال دی او د ملک د قانون منون کې وګړی دی او په 8 اکتوبر به عدالت ته حاضریږي او د ملک نه بهر د تلو کوم پلان نه لري. ورسپانی د عدالت نه خواست کړي چې د المیډا د ناقابلی ضمانت گرفتاری وارنټ جاری کولو او په ای سی ایل کې د هغه د نوم اچولو پریکړه بیرته واخلي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
فلسنی موبجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مبجا
ستونزې او سرکار
په پوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي حیات پریغال وکیل وایي هیله لري چې عدالت به دغه د موکل د ضمانت په اړه پریکړه نن واوروي. دوی په وینا عدالت یې ته ټول دلایل وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان د نوموړي د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کړې ده. موریوال کاکړ د موضوع تفصیل راکوي.
د بخشن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د بشری حقوقو مبارز حیات پریغال دی زر تر زره او بې شرطه خوشی کړی. امنیسټی انټرنیشنل ویلي حیات پریغال په پر امن توګه پر ټولنیزو رسنیو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ او تشهیر کړی دی، کوم چې د یاد سازمان په وینا د بیان د ازادۍ په رڼا کې د ده حق دی. یاد سازمان دا غوښتنې د سپتمبر پر 15 په داسې حال کې وکړې چې د حیات پریغال کورنۍ او وکیلان د هغه د ضمانت د منظورۍ هیله درلوده، خو عدالت پریکړه نن ته وځنډوله. د حیات پریغال وکیل اډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه مشال رادیو ته وویل
ټول دلایل مونږ پیش کړل د عدالت مخته او حتمی بحث پکې وشو او نن به ان شاء الله تعالی عدالت د ضمانت آرډر وکړي او دی به ان شاء الله تعالی په ضمانت باندې راخوشي.
ایڈوکیټ عبدالرحیم وزیر پر حیات پریغال د درج کړل سوی مقدمه د راتلونکو پاړه وویل
چې کله هم حیات پیغل په ضمانت باندې خوشې شي نو په غینه بعد بدای وقتاً فوقتاً د عدالت د اړ مطابق باندې بدای په ټرایل کورټ کې پیش کیږي. دغه الزامات د ډیفنس کوي د وکیل د جکم اف ای ول دی هغه خپل گواهان هغه خپل ثبوت د لیپ ټاپ د موبایل چکم الکترونیک گیجټس د چکم شوینه وتلی دی نو د هر تسی په حق کې بده خپل ثبوت پیش کوي.
د یادونی وړ ده چې حیات پریغال د 2013 کال د جولای پر 15 په ډیر اسماعیل خان کې لخپل کور پورته کړل شوی وو چې تر څو ورځې هیڅ درک نه و معلوم. خو بیا وروسته نوموړي د جولای پر 11 کور ته په ټلیفون کې وویل چې د پاکستان د تحقیقاتو د وفاقي ادارې اف ای ای په ولکه کې دی. نوموړی له هغه وروسته د راولپنډۍ اډیاله زندان ته یوړل سو او بیا یې په عدالت کې پیشي پیل سوې.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د شمالي وزیرستان د تخیلو بیکورکل شوی خلک وایي حکومت دوی له پامه غورځولې دي. د دې کډوالو په خبره خپل سیمو ته ترستنېدو وړاندې ور باندې مرستې بندې کړل شوی دي. چارواکي بیا وایي دوی هڅه کوي چې نه یوازې دا کډوال خپل سیمو ته ستانه بلکې مرستې هم ورسره پر وخت وشي. له سیمې د خبریال مشال ریډیو د خبریال عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
تحصیل د تخیل بیکور شوی کډوال وایي په تیرو اویا کالونو کې محرومه ساتل شوی او نن په کډوالۍ کې هم ورسره امتیازي چلن کیږي. د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل به کور شوی شیر ادم
میژ دا حقوق نه غوړي دغه د پورر وتلی و ان شاء الله چې د میژ مطالبه تسلیم نشي میژ دولت در نه ویل کې په باندې کې ایبانی نسی پېښور ته د پېښور نو سیر درې می د پارلیمنت او هاوس نه مخ مخ دا خلک نوستي چې سره سې د میژ مطالبه حل کړي نه وي.
دو یوای د ټولو سیمو کډوال خپل سیمو ته ستانه شوی خو دوی نن هم سپا افغانستان او ډیرای بنو بکا خیل کډوالو کیمپ خواوشا ډیر اسماعیل خان او نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
چې موږ په افغانستان کې کارډ دي که ساده عام سره د مولي سره د ګاډي سره اول دا کارډ رشي دلته چې کوم سیمینا دي دا بلاک دي مشته پیسې د دمو نه راسوي مشته دا و مسجینا په باندې دا د مشته ورسوي ژوتای نه کی موږ خپل خاک د پاکستان خپل حقوق غوړي.
دا تا خیلو کډوال وای یو لوري په افغانستان کې ګاډي سار دي چې ورته اجازه نه ملاویږي او بل لوري د تصدیق پس هم د اتمیاشتو نه ورنه نګدې مرسته بندي کمې چې د واپسې پس لکډوالو بندولې شي.
دا ورته ورکا براخیل تا ورکا توري خیل تا ورکا ډاند درپا خیل تا ورکا دوه ګر سدګی تا ورکا پانه منازه د غس پاکستاني زیونه خوړو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو نو پوښتل نو د یو ویل چې د تاخیل او شاول باندې به خصوصي پاملرنه کړي او د واپسې لپاره د متعلقه ادارو او فو سره هم په تماس کې دي. د قبایلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکی وایي د کمو کورانو چې دوباره د ځایي انتظامی نه تصدیق شوي چې واپسي نه ده شوي او لا هم کډوال دي هغوی مرستې بحال شوي او کله هم چې د نقدو مرستو کیستونه روان شي دغه کورانو ته به ورسي. شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل ډیرای سیمو او شاوال ټول تحصیل خلق لا هم نه دی واپس شوی. دوی غوښتنه کړي چې اول دې د کډوالۍ ټول حقونه ورکړي چې پس ته خپل سیمو ته پورم نه بوزي چې هلته ورته امن وي او د ژوند بنیادی سہولتونه برابر وي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15515.
د بلوچستان اسمبلی د سیشنبه په مخام په صوبې کې د امنیت په اړه بحث کړی دی. دا لاغه ورسته ده چې د پښتونخوا ملي او میګون د اسمبلی غړي د صوبې په پښتنه سیمه کې د وروستیو وسلوالو بریدونو په اړه د بحث کولو قرارداد وړاندې کړ. حکومتي چارواکو ویلي دوی به د امنیت لا ټینګولو لپاره ګامونه پورته کړي. د مشال راډیو خبریال ایوب ترین نور حال کوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړي نصرالله زیر لخوا په صوبه کې د امنیت په اړه پر پریکړه لیک یا تحریک التوا باندې تیر ماښام بحث وسو. فردي مال په خپله وینا کې نصرالله زیر وویل چې پر نېشنل اکشن پلان باندې لس فیصده هم عمل نه دی سوی. د نوموړي په وینا چې تر څو پر نېشنل اکشن پلان باندې عمل نه وي سوی تر هغه وخت پورې په صوبه کې امنیت نشي ټینګېدلی.
په پښین کې او په تیر ورځ په کله سیف الله او دغه سمخ کې چمن کی چکم واقعات وسو د تراغری چې هغه پاغه کی کم وبیش اته د لیویز افسران او الکاران پاغه کی شهیدان سو. دا واقعات یقینا داسې معلومیږي چې د وزیرستان آباد وس موږ دغه سیمې سویلی پښتونخوا ته دغه حالات را روان دي د تراغری او د دهشتګردي او حکومت ته ویل چې پکار دی چې کم نېشنل اکشن پلان په تیر پارلیمان اسلام آباد کې جوړ شوی 22 نقاطه پاغه باندې د عمل وسی.
ورنه ته د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر سلیم کوسا اول چې په کلاس اف لاکې د لیویزو په وجنه کې تورن کسان به ډیر زر ونیول سي. په دې اړه نور حال د بلوچستان د بخوري صوبایي وزیر نور محمد دومړ څه داسې راته بیان کړی.
د بلوچستان تر مخه کوم امن امان حالات داغه او د اوس حالات ډیر پرداسي اکدو کا واقعیات یقینا نم کړي چې کوم بلوچستان مخ کې هغه تر واقعیات اوس نه دي. بل خبره دا ده زموږ حکومت خو نوې نه حکومت دي زموږ دغه واقعیات زموږ په حکومت کې نه نه دغه دوه درې واقعیات
کارپوهان وای چې یوازې د بودیجې د زیاتولو څخه امنیت نشي ټینګېدلی. په کار دی چې په سیاسي توګه هغه لتونه لرې سي چې له امله امنیت ورانېږي. په دې اړه به غوږ سو په کوټه کې د ډان نیوز و خبریال سید علی شاته.
دا امنمان داسی لکه په کراچی کې داسی سټریټ کرایم نه دی. په 2002 کې په 2001 کې موږ د امنیت لپاره 3-4 ارب روپی خرڅولې. لیکن نن د 2012 2013 چې کوم جوړ بجټ دی په دې کې موږ د امنیت لپاره 15 ارب روپی یې شدي. نو د دې څخه اندازه لګولای شي چې دلته یو منظمه ترګری ده. د دې ترګری د ختمېدو لپاره یوازې توپکان چې دی یا د طاقت استعمال چې دی هغه کافي نه دی، بلکې د دې لپاره یو سیاسي لار ډیر ضروری ده.
په صوبه کې د امنیت پر ستونزو باندې اصغر خان چکزی، سنا بلوچ، عبدالخالق هزاره او دنیش کمار هم وینا وکړي. وروسته سپیکر هیله څرګنده کړه چې حکومت به په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره نور ګامونه پورته کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې په ماشومانو کې د شری رنز د وبا شکل خپل کړی دی. د صحت محکمې چارواکو ویلي په تیرو 9 میاشتو کې تر 100,000 زیات ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د چارواکو په وینا په متاثر شوو ماشومانو کې لږ تر لږه 10 مړه شوي هم دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا ماجومانو د بیلابیلو نه خطرناک ناروغو د مخنیوي لپاره د صحت محکمې سرکاري ادارې یا ای پی ای مشر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته ویل چې شری یا خسره په خیبر پښتونخوا کې د وبا شکل خپل کړی دی او 13 میاشتو کې د 10,000 نه زیات ماشومان اغیزمن کړي چې پکې 10 مړه شوي هم دي.
د 9 میاشتو تر اوسه پورې موږ سره 15,000 کیسونه چې کومینو هغه د شری مخې ته راغلي دي. ایون کوم شری د کلیوې هفته خبرو کوو چې کومه هفته تیر شو نو په دې کې موږ سره د 100 د لونا تر اوسه پورې یو کم 50 کیسونه د نیول مخې ته راغلي دي. هم د دې وبایي صورتحال د مخنیوي لپاره ګورنمنت اف خیبر پښتونخوا څنګه پاره ان شاء الله د 15 اکتوبر نه د شری د مخنیوي لپاره حفاظتي ټکیجات مهم ان شاء الله شروع کیږي.
دی وای چې د دې پزت به راتونکو میاشت کې دولس روزانی کمپین پیلوی او تمه سرګند کړه چې قابو به په عمومي
دا کمپین بنیادی طور باندې چې دا کور په کور نیول کې به الیکشن لګي نه خدای دې چې دا په هیلث فسیلټی کې اوم سیرت نه وي دې لپاره زمونږ درې قسم سټریټیجی یو خو زمونږ ټول هغه ای پی ای سنټر چې د ګورنمنت په هیلث سنټرو کې وي یا پرایویټ هسپتالونو کې جوړ کړی دي الته به ان شاء الله دا ټیکی لګي دا غیر علاوه مونږ اوټریچ ټیمونه جوړ کړی دي چې دا په هر محله کې چې د جمعات کې چې د سکول کې چې د ناظم په حجره کې د ملک په حجره کې الته به کینی او هغه جمعات کې اعلان کیږي د محله لپاره چې دوی ټیم ناشته ماشومان راوباسي
د شری رنس په حق لمو چې کله د ماشومانو ډاکټر اشفاق نه پختل نو هغه مشال لیډو ته په دې حق لوویل
دا بیسیکلی وایرل انفیکشن دا وایرس یو نو چې رسول اګوستو وی وایرس دا غي دی وجه نه کیږي ماشومانو کې اکثر زکه کیږي چې دا کانټیکټ ډیزیز ورته وای کاندې یو بل نه لګي نو او اکثر دا بیماری دی وی دا زیات تر کو ماشومانو یې کې په خپل کې رشي دا بیا اکثر نه کیږي ورته
نو مول جاتوي چې په وخت علاج ونه شي نو خواکه د ماشوم ژوند لیشي نو بلخوا که ژوندې پاتې هم شي نو د سترګو نظر یې هم تلیشي او د سینې ناروغۍ هم زیاتې دي شي ډاکټران وایي چې د شری لګېدو څه خاص وجه او موسم نه وي خو ولې کله چې موسم د ګرمۍ نه یخنۍ ته اوړي لکه نن سبا نو په دې کې دا په تیزۍ خورېږي او باید مور پلار خپلو بچو ته په وخت د پزت ویکسین هم ورکړي او ډاکټرانو ته هم وښایي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
کغواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
افغانستان د نورو برخو په څیر د هغه وخت په ختیځ کې هم ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی د روغتیا چارواکي وایي په سیمه کې به څه باندې یو میلیون هغو ماشومانو ته دا څاڅکي ورکړي چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ ورو
د پولیو پر ضد د ویکسینو د دغې درې ورځنی کمپاین پرانسته د سیشن بی پورس د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو ریاست په انګړ کې وشوه د کمپاین پرانسته د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د کتلوي مافیت عامر ډاکټر جان محمد صاحبزاده یو ماشوم ته د 200 ویکسینو په ورکولو سره وکړه نوموړي د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل چې په دې درې ورځنی کمپین کې به په ختیځه حوزه کې سباندې یو میلیون هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسینو 200 تطبیق شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي
زمونږ مورد هدف 50 کلونو کم ماشومان په ټوله حوزه کې 1,200,000 لرو چې په ننګرهار کې به مونږ 1,680,000 په نظر کې لرو چې ټول د 50 کلونو کم ماشومان ته د پولیو ضد 200 ویکسین ورسو
د د په خبره د ننګرهار په پچیرو اګام هسکی مینی او لالپوري ولسوالۍ او په زنو سیمو کې به د بدمنۍ له امله دروي زرو پورې ماشومان د واکسینو لساسکو محروم شي د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس قاری محمد داود مجاهد د دغه کمپاین د پرانستی پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ولسوالیو ملای امامانو ته هدایت کړی چې د پولیو پر ضد د ویکسینو په تطبیق کې ولس ته عامه پوهاوی ورکړي او له رضاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او په اړوندو ولسوالیو کې ټولو علماو ته هدایت کړی چې دغه کمپاین سره مرسته وکړي په مساجدو کې د ولس د بهبود او د ښېګڼې لپاره او د ماشومانو د صحت لپاره په دغه رابطه باندې تبلیغات کی او خلکو ته ثابت کی چې دغه کمپاین او دغه واکسین چې کوم فلاره چور شوې ده دغه کمپاین دغه د ولس په خیر باندې ده او د ماشومانو د صحت لپاره ډیر ګټور
د ذکر وړ ده چې د 2013 کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 14 مثبتې پیښې ثبت شوي چې و په کندهار 3 په کونړ 2 په ننګرهار او یو په هلمند او اروزګان ولایت کې دي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تقدی کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوردونکو دا مشال رادیو دا په پیښور کې د مسپخین دا د یو نیمه بجې شو د خبرونو لنډیز ل فرخندې اسدا ورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلو د خبريالانو تنظیمونو د لاهور های کورټ هغه فیصله غندنه کړې ده چې پکې ته دغه هوا د انګریزي ژبې ډان رسپانې د یو خبريال سیرل المیډا د نیولو امر شوی دی. دغه فیصله د هغه وروسته شوې ده چې کله د نوموړي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په یو مرکه کې د پاکستان پر پوز نیوکه شوې وي. د پاکستان د ورنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره یې په یو غیر رسمي لیدنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري رادیو د یو خبر لمخې قریشی تیر ورځ ویلي په نیویارک کې د ولسمشر ټرمپ سره د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په خکولو خبرې وکړي چې د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ وته مثبت جواب ووایو. نن با په اسلام آباد های کورټ کې د بشري حقوقو مبارز حیات پریغال د ضمانت ته کیسه ورېدنه کیږي. د هغه کورنۍ او ملګري ته ملري چې نن به یې ضمانت منظور شي. په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړي نصر الله زیری لخوا په صوبه کې د امنیت په اړه په تحریک التوا د بحث پر وخت اول شول چې حکومت او امنیتي ادارې د صوبي امنیت ته زیات پام وکړي. تیر ماخام په خپل وینا کې نصر الله زیری اول چې پر نېشنل اکشن پلان باندې 10% عمل هم نه دی شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی ابتدایي موندنې ښایي چې د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د حکومت په لوو ځواکونو لخوا د اتوار ورځې په هوایي بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې تیر ورځ په خپل وینا کې پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې تر څو هغې چې د ایرانی حکومت مشرتابه په منځني ختیځ او نورو سیمو کې خپلې جارحانه پالیسۍ نوي پرېښو دي دغه حکومت یې ګوښه کړی شي. او په دوبۍ کې روان د کرکټ ایشیا کپ لوب کې نن د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ میچ دی. پرون افغانستان له هندوستان سره لوبه مساوي کړه.
او سوریدونکو ونیس پروگرام د مشال ریډیوي مجله درته ورو ده خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې سره نجیب عامر ساسو په خدمت کې په دې غنه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. په خوست کې د سولې لپاره د مشایرو د لړۍ نه مخبرو.
جنگ دی ورک شي، جنگ بدرنګ دی، جنگ په ژوند لوېدلې زنګ دی، جنگ ړنګ شوې در لمان دی، جنگ د هر چا په تاوان دی.
انیس بشیر د جلال آباد پر دیوالونو انځورګری کوي.
په دیوالونو مو انځورونه جوړ کړی دي. د باچا خان په مزار باندې د باچا خان انځورونه.
وحید الله قرار په سواد کې پر یو نوی چاپ شوی کتاب تبصره وړاندې کوي.
په سواد کې د ماشومانو زړې لوبي دا هم اوس چاپ شوی د خاغلی شاه وزیر خان خاکی سی کتاب دی.
د رابندرناث ټاګور د ویلند کیسې پښتو ژباړه هم اوریدل شي.
انجلی د لک سات لپاره غلی و بی ورو ورو وویل، او کستا خبر رښتیا وی چې زه یو ګل یم نو زه دا ګل پتا شیندم.
افغانستان له لسیزو راهیسې جنگونو ځپلې او سی د بیا رغونې چارې روانې دي. ادیبان او شاعران هم د خپل وس مطابق د سولې په خلاینې او بیا رغونې لپاره غونډې جوړوي، شعرونه لیکي او مشاعرې کوي. د خوست ولایت فرهنګیانو هم په دې وروستیو کې د سولې لپاره د مشاعرو لړۍ پیل کړې ده. د خوست د خوږژبې شاعر قدرت الله درمان سره مې په دې اړه خبرې کړې چې ستاسو پام وته راګرځوم.
امر صاحب یوازې خوست کې نه، په پښتنو سیمه کې اوس الحمدلله دا شعور را بیدار شوی دی چې مونږ
ډېر څه جنګونو خو مونږ دا څو کاله مسلسل مړه کېږو نو نه مو څه لاسته راوړل نه نه څه راوړلی شو. اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده لره اوبر ټولو پښتنو کې دا شعور را پیدا شوی دی د امن لپاره کار کوي. مونږ هم دا یو څه وخت وړاندې څو ملګري راټول شو د امن په نامه یوه مشاعره مو وکړه، لک کلنۍ مشاعره، او چې په دې کښې د افغانستان نور ولایتونو او د شمالي وزیرستان ملګري هم راغلي وو. هغه مشاعره بیا ملګرو دلته په خوست کښې وویل چې دا خو به هر کال کېږي که مونږ همدغه مشاعره هر جمعه یا هر میاشتنۍ وکړو دا به ډېره ښه وي. همغه وو چې د مصروفیتونو له وجې هر هفته یا هره اونۍ ونه توانېدو. هغه مشاعره مونږ هره میاشت میاشت په میاشت هغه مشاعره کوو، راټولېدنې لرو، او د دې سره په څنګ کښې اوس یو نوی پلان تر اوسه کار نه دی په شروع، خو زمونږ پلان دی نن هم په همدغه مورد خوره وه چې مونږ په یو څوک دغه خپل ملګري راټولېږو خوست کښې کلي په کلي ګرځو په دیوالونو باندې د امن شعارونه لیکو. په دې دپاره به لومړی کار دا وي چې مونږ له ملګرو استادانو نه د امن دپاره ښه او بهترین شعارونه را پیدا کړو، دغه راټول کړو، دغه ولیکو. د دې سره په څنګ کښې د خوست ځینې نورې ملګري هغه لګیا دي په ښار کښې د امن په نوم په دیوالونو باندې رسمۍ جوړې کړلې، د جنګ په ضد رسامۍ او لیکنې کوي لګیا دي. نو دا هڅې مونږ پیل کړې دي، کوشش کوو خدای مهربانه دی امن به راځي.
څومره کسان برخه اخلي در سره په دې مشاعرو کې؟ او د شاعرانو تر څنګ عام خلک هم وي، ولسي خلک راځي؟ ځکه د سوله خو د هر چا ارمان دی او ډېر خلک به غواړي چې ستاسو خبرې واوري، نو د ګډونوالو په اړه کرته وایي څومره خلک وي؟
ډېره مننه. مونږ د دې امن مشاعره چې وکړل جالبه یې دا وه چې په کلي کښې وه، د خوست ښار نه په لرو پرتو ولسوالۍ کښې وه، د اسماعیل خیل او منډوزۍ ولسوالۍ کښې یوه لسه کښې وه. جمعې ورځ وه. مونږ ته جالبه دا وه چې د کلي مشران سپین ګیرې راغلل مونږ سره کېناستل، او ماشومان راغلل، د مکتب هغه نجونې شاګردانې وې هغه هم څو د راغلې وې. نو یو هغه چې مونږ تر اوسه پورې کومې مشاعرې کړې دي په دې سیمه کښې د دې نه یو بېل ډول وه. سړي داسې احساس کولو چې دا ولس په رښتیا د امن تږی دی، د سولې تږی دی، او یعنې د کلي ټول سپین ګیري مشران ځوانان هغه څوک چې شعر نه لیکی شي نه لولي بې سواده خلک چې هېڅ سواد هغوی هم راغلل مونږ سره یې ګډون وکړو. دا یو جالبه خبره وه.
دا ځل خو تاسې په اسماعیل خیل او مندوزیو کښې مشاعره وکړه، څه په پام کښې لرئ؟ بل ځل به بیا بله ولسوالۍ کښې مشاعره وي؟
ولایت تر اوسه نه دی انتخاب کړی، شاید بل ولایت هم دا لړۍ وغځو، نورو ولایتونو له ملګرو سره به تماس نیسو. خو دا ځل راتلون دا میاشتنۍ کوم امن مشاعره چې مونږ کوو دا خو په همدغه ولسوالۍ کښې کوو، همدغه دا نږدې ملګري سره راټولېږو. راتلونکي کال ته هم پلان داسې دی چې زمونږ په خوست کښې د خوست جنوب غرب خواته یوه سیمه ده، د ملګري سیل دپاره ورځي یاد محمد په نوم یو زیارت دی، د تڼۍ ولسوالۍ مربوط دی، وزیرستان سره سرحد کښې دی. نو زمونږ پلان داسې دی چې دغه ولسوالۍ په لرو پرتو ولسوالۍ ته لاړ شو، بل بل کال یې په بله ولسوالۍ کښې وکړو.
په کلیزه مشاعرو کښې چې مونږ لیدلي دا د نارنج ګل مشاعره وي یا داسې نورې مشاعرې چې وي، اکثره وخت سټیج ته چې شاعر راشي نو هغه شاعر ډېر بدرګه کېږي چې کوم په شعر کښې هنر نه زیات شعار وي که نه. نو ستاسو په مشاعرو کښې خو به داسې فضا واکمنه نه وي لکه کوم شاعران چې شعر اوري مخکې نه دا شعر کتل کېږي، یا څنګه پوهېږئ چې دی به بیا هلته د سولې دپاره شعر وایي؟
یو خو هغه ماحول چې وو زمونږ د مشاعرې ماحول هغوی اغېز دا وو په شاعرانو باندې چې چا هم هغه شعارونه نه دي ویلي په اصطلاح چې هغه نارنج ګل کښې ویل کېږي، دلته خوست کښې چنار کښې هم ویل شول، په مثلا په نورو مشاعرو کښې ویل کېږي. د دې مشاعرې ماحول داسې جوړ وو چې هر سړی دې ته لېوال وو چې د امن کلمه ووایي، د امن لپاره خبرې وکړي. هغه ځینې کسان چې په سیاست کښې اوس فعال دي هغوی راغلي وو، هغوی هم د امن خبرې وکړي، د سولې ورورولۍ او مینې خبرې وکړي. نو هغه شعار برخه بیخي نه وه، بیخي په امن مشاعره کښې بیخي نه وه. یو هنر ډک شعرونه ولوستل شول خلکو، مکلې او دوه مکلې وې، او ډېر زیات وخت مو شعر ته ورکړی وو.
که د دې تر څنګ د خوست فرهنګي فضا باندې لږه رڼا واچوئ، تاسې څنګه ارزوئ؟ دغلته د کتابونو د خپرېدو څومره مرکزونه دي، پلورنځي څومره دي، ادبی ټولنې څومره لرئ تاسې، څومره مجلې چاپېږي، او خلک کتاب اخیستو ته څومره لیواله دي، د کتاب لوستو ته څومره تږي دي؟
ډېره مننه. خوست کښې عمومي په عمومي برخه کښې دغه کچه ښه روانه ده. د ادبي ټولنو په اړه باندې نه پوهېږم، دقیق شمېر یې نه دی را معلومه،
خو زه د دوو بهیرونو د مخکخو بهیرونو چې خو حیدرخیل ادبی بهیر دی دغه یادونه ضروری بولم، ځکه چې خپلې غونډې د کتاب د چاپ لړۍ جاری ساتلې ده. دغه نور بهیرونه هم فعال دي، دننه موږ ملګري سره راټولو چې غزل ماښام سبا جوړول. د کتاب په برخه کې اوس دغه دود یو ډېر هم شوی دی، مخکې به د مکتبونو یا د پوهنتونونو یا نور فراغت غونډو کې د خلکو امیلونه یا ګلونه وړل خلکو ته، اوس هغه خلک دي ته دومره کار وشو خلکو ته چې یو بل ته د ښادۍ په مراسمو کې کوو واده یې چاته هم د ګل امیل او یا د بل شي په ځای باندې کتاب ور وړي ډالۍ کوي. او دلته یو ډېر ښه بازار د کتابخار په نوم یو نوی مارکیټ جوړ شوی دی، ډېرې ښې کتابخانې او ښه کتابونه، یعنې که چېرته کتاب چاپ شي په دویمه ورځ باندې خوست ته رسیږي، نو د بهیر ډېر ښه روان دی. خوست
دا قدرت الله درمان چې د سولې د مشایرو د لړۍ نه خبرولو، اوس راځي د خاغلی درمان نه د سولې او شیر هم په شریک وورو.
نظم جنگ او امن، جنگ دی ورکشي، جنگ بدرنګ دی، جنگ پژوان لویدلې زنګ دی، جنگ رنگ شوی در لمان دی، جنگ د هر چا پتاوان دی، جنگ ژور د مرکند د ژوند ساده پکې بند، جنگ وژل دی ژوبلول دی خور لورور بیلول دی، جنگ وژل دی ژوبلول دی خور لورور بیلول دی، جنگ د موراه فریاد دی، جنگ سپیره د خزان باد دی، جنگ د پیغلی ناوی ویر دی، جنگ د پست انسان زمیر دی، جنگ دو گسپی داڑل دی، جنگ پور کے جوند کول دی، جنگ پدار زوڑن ماسل دی، جنگ پدار زوڑن ماسل دی، جنگ دا امن لوی قاتل دی، جنگ دا ویر ڈک سندرے، جنگ پخکلو سینوز غرے، جنگ دا جوند تیار کوٹا دا، جنگ بدرنگ جل خانہ دا، جنگ د غم ډک دنیا دا، جنگ پژوند کش چلی پا دا. امن خکلی امن خدے د جنت باغ مرغدے، امن نرم موسیقی دا، امن خکلی زندگی دا، امن زړونو ته سکون دی، له خوښیو ډک ژوندون دی، امن خوند خندېدل دی، د جانان مچی کول دی، امن ژوند ته وردانګل دی، یار له ګوتې نه نیول دی، امن لویه سرمایه ده، د جانان د خولې کیسه ده، امن ښکلی مستقبل دی، د پانتون تکړه محصل دی، امن زړونو ته آرام دی، امن ډک د میو جام دی، امن ژوند ته ضرورت دی، امن خدای ته نزدیکت دی، امن څه دی خو جنت دی، یو سپېڅلی عبادت دی، امن ښکلی دی جانان دی، امن زړونو ته درمان دی. مننه.
سولې لپاره د شاعرانو لیکوالو ترڅنګ انزورګران هم کار کوي. انیس بشیر ځوان انزورګر دی. هغه په جلال آباد کې پر دیوالونو داسې انزورونه جوړوي چې د سولې پیغام له ځان سره لري. له هغه سره مو پر دې او د هغه پر نورو فعالیتونو خبرې کړې دي.
د ماشومتوب له مې انزورګرۍ سره شوق او همدغه شوق په اساس باندې چې کله د دولسم ټولګي څخه فارغ شوم، نو د عملي زده کړو لپاره کراچۍ ته لاړم. په کراچۍ کې مې عملی زده کړې وکړې او د هغې ځایه بیرته وطن ته رالمه. څرنګه چې تاسو معلومات دی چې په افغانستان کې جنګونه روان دي، تر اوسه پورې موږ په جنګ کې اوسېږو. 2015 نه موږ د سولې دپاره کار کړی دی، انځورونه جوړ کړي دي په دیوالونو باندې، همدارنګه پیغامونه هم لیکلي دي، او
په 2014 کې ما یو انځوریز نندارتون وکړ په نورستان کې چې عنوان یې جنگ بس ته سوله غواړو. نو هلته مونږ انځوریز نندارتون وکړ په تیګو باندې لیکل وکړو چې جنگ بس ته سوله غواړو. همدارنګه پیغامونه ولیکل او د سولې سمبولونه انځور کړل.
خان اس مونږ اوریدلې چې تاسو په جلال آباد کې پر دیوالونو منظورګری کړی دا تاسو له دې لارې خلکو ته څه خودل غواړي؟
په د بنګرار کې په دیوالونو مو د افغان لیکوالو شاعرانو انځورونه جوړ کړی دي او د باچا خان په مزار باندې د باچا خان انځورونه د منظور پښتین انځورونه دینه مطلب دا دی چې موجوده نسل خپل مشران لیکوالان او خپل رهبران وپیژني او دې ته په رسامه کې کوم پیغام دی هغه ورته ورسیږي.
په افغانستان کې د خپل هنرونو لپاره ستاسو په خیال څومره کار شوی دی؟
په افغانستان کې د هنرونو لپاره دومره کار نه دی شوی، د ګوتو په شمار زین دی او جی هغه غټ مثال د کابل هنر های زیبا پونځه دی چې هغه تم د کانکور د لارې ماسیلین زی شاګردان زی خو هغه ډیر سخت دی، کامیابیدل ډیر سخت دی. او د فیروسکوپ نوم یو انسټیټیوټ دی، هغه د میناتورې برخه کې کار کوي. نو متاسفانه داسې یو ځای نشته دی چې سړی هلته شاګردان وروزی یا هلته زده کړه وکړي.
انیس، په افغانستان کې د انځورګران چې دی دوی په شریکه د کار کولو لپاره کومه ټولنه لري کنه؟ هر څوک په انفرادي ډول خپل کار کوي؟
متاسفانه افغان انځورګران کومه ګډه ټولنه یا داسې اتحادیه نه لري، خو که دوی شریک کار وکړي یا یو ځای شي نو ډیره ښه نتیجه به ورکړي، ډیره ښې نظریه به انځور کړي، ډیر ښه دا د جنگ ځپلي هیواد ډیر ښه انځور بن نړیوالو ته ورسی. ځکه اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده او ډیر زر ټولې دنیا ته د سولې پیغام او د خپل جنگ ځپلي هیواد انځور رسیدای شي.
خدام کرته وای چې اوس خو زمانہ ډیجیټل دا او هتاه په کلو کې خلکو سره سمارټ فونونه نشته چې کیمرې لري. په ډیجیټل زمانہ کې تاسو د انځورګری سباون څنګه وینئ؟
او په دې ډیجیټل زمانہ کې ان تر کلو باندو هم آرټس رسیدي شو کوڅو کارو کې زما ذهن کې لاده دی آیډیا و چې سړی داسې دواپتو یا د میشتي ورکشاپونه او سیمینارونه جوړ کړي چې د انځورګرۍ سره خلک آشنا شي او په هغه کې شاګردانو ته د انځورګرۍ بنیادی تخنیکونه چې کوم دي هغه وروښي. نو بیا خلک کولی شي خپل احساسات د کاغذ پر مخ انځور کړي او ډیره ښه نتیجه به ورکړي.
په افغانستان کې آیا کومه مجله یا داسې ځانګړي رسنۍ شته چې د خپلو هنرونو د ودې لپاره یې خپل کار ځانګړی کړی وي؟
د خپلو هنرونو لپاره په افغانستان کې نه کومه مجله شته دی، نه کومه داسې راډیو د دې باندې خپرونه لري چې خلک د دې انځورونه او د دې هنر د افغانستان ګډ ګډ ته ورسی. نو دا ډیره د افسوس خبره ده.
تاسو په خیال افغان انځورګران کولای شي چې نړیوالو ته خپل هنر ښکاره کړي، دا کار به لکه څنګه ممکن شي؟
افغان انځورګران کولای شي چې د نړیوالو پام ځان ته راوړي، هغه هم په دې شرط چې دوی هلته خارج ته لاړ شي په اگزیبیشنو کې په انځوریز نندارتونونو کې دوی ګډون وکړي او یا خارجي آرټستان دلته راشي، یو داسې یو سیستم برابر شي چې افغاني انځورګران هلته خپل تابلوګانې فنفارې او خپل انځورونه ویسي او هلته په نندارتونونو کې ګډون وکړي. نو دا به ډېر ښه نتیجه ورکړي، ځکه په زموږ ګاونډي هېوادونو کې هم دا رنګ کېږي، د نړۍ ټول آرټستان راځي خپل نمایش کې د خپل هنر د هغوی سره د کم کلچر چې دغه رابطه ده خپل کلتور یو بل سره شیر کوي. نو دا ډېر ښه کار دی که چېرته افغان انځورګران خارج ته لاړ شي، هلته نندارتون نه وکړي او د خارج دلته راشي، نو دا به ډېر غټ کار وشي.
دا داو انزورگر انیس بشیر. موږ په مشال رادیوي مجله کې پر نوو چاپ شو کتابونو تبصرې هم وړاندې کوو. دا ځل د شاه وزیر خان خاکي په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې نومې کتاب باندې د ځوان لیکوال وحید الله قرار تبصره اورو.
په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې دا هم اوس چاپ شوی د ښاغلي شاه وزیر خان خاکي سي کتاب دی. لکه څنګه چې د نوي دور د طوفان نه د پښتنو لس نور کلتوري او تهذیبي اقدار بچ پاتې نه شول، دارنګه تیر پخوا به چې ماشومانو کمی ولسی لوبې کولې په دغه طوفان کې یا خو چپه شوي او یا په چپه کېدو دي. بالخصوص په سمو بالعموم په غرونو کې اوس هغه ولسی لوبې څه ورکې شوي، د څه لوبو نامې پاتې دي او څه په ورکېدو دي. په داسې حال کې چې د غیر مادي ثقافت دغه برخه ژوندۍ ساتل پکارو، ښاغلي شاه وزیر خان خاکي صاحب یو تحقیق کړی او بیا یې ورته کتابي شکل ورکړی چې یو سل څلیښ مخونه لري او شاوخوا د یو دیرش ولسی لوبو پکې ذکر شوی، چې پکې اکثر هغه لوبې هم شامل دي چې دوسنی ماشومانو ته یې نامې هم نه دي یادې. خو خاکي صاحب هغه لوبو ټول تفصیل او په هغه لوبو کې ویل کېدونکي سوتونه په ښه توګه لیکلي او د مستند کولو لپاره یو شمېر سپین روبو پوهانو زده کوونکو سره مخ په مخ مرکې کړي، چې پکې د سوات قامی شاعر حنیف قیس، پی ایچ ڈی سکالر احسان یوسف زی او پروفیسر عطا الرحمن عطا صاحب د ستاینې وړ دي. د ماشومانو په زړې لوبو یو شمېر خلکو کار کړی او اگر چې په ټول پښتون وطن کې د ماشومانو لسی لوبې په اکثره توګه شریکې دي، خو د خاکي صاحب د کتاب ځانګړتیا دا ده چې دا د سوات د ماشومانو د لوبو په اړه دی. دا خبر هم د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې ښاغلي ډاکټر دیدار یوسفزي، ښاغلي محمد پرویز شاهین صاحب او نورو سملګرو هم څه لږ ډېر کار کړی دی، خو د خاکي صاحب کتاب یو زخیم کتاب دی او ځکه ورته په ډېر ښه نظر کتلی شي. تیر پخوا به ماشومانو د نن د ویډیو ګیم په ځای جسماني لوبې کولې چې به د بدني توان سره سره د مینې، امن او یو بل ته پاملرنې او ځیو ځای ناستې پاستې سبب ګرځېدو. خو د کتاب په وروستي مخ فضل ربی راهی سیب لیکلی او زما هم دا فکر دی چې پښتون وطن کې په خاصه توګه ښارونو او په عامه توګه او غریزو سیمو کې که څه هم ولسی لوبې ته د نوي دور د ټکنالوژۍ د راتګ سره ورکې شوي او یا په ورکېدو دي، خو یوه وجه په سیمه کې ترهاګري د امنیت نشوالی هم دی. خو د خاکي صاحب کتاب چاپ کېدو سره خدای نه خواسته که غریزو سیمو نه هم څه نه څه پاتې ولسی لوبې ورکې شي، نو څه نه څه وخت به بیا په اصلي شکل کې ژوندي کولو لپاره یو لویه اثر وي. د هغه په کتاب کې د هلکانو جینکو لپاره پټ پټونې، سپلیمار، انګی انګی، شاپین پینکې، چندرو، قط، میرګاډ، پلوري او داسې نورې لوبې هم شامل دي چې د لوستلو سره ترېنه ماشومان استفاده ترلاسه کولی شي.
دا وحید الله قرار چې پر نوې چاپ شوې کتابه تبصره وړاندې کوله. اوس درته د بنگالی لیکوال او شاعر رابندرناث ټاګور د وی کیسې پښتو ژباړه وړاندې کوو. دا کیسه شاعر او جلی نومیږي او ما د 2001 کال د جنوري په دوهمه پجرل آباد کې ژباړلې و. پامیر ساحل په غک کې به وره.
څلور خواو ته د غرونو یو سلسله خوره وه. د منی موسم او د غرمې وخت و. د اوبو د شړهار او د سیلې د سرسر نه پرته هیڅ غږ نه شو اورېدلی. د غرمې نه پس چې کله ورځ په تیرېدو شوه، نو یو شاعر راغلو او هلته په یوه ډبره کېناست او بیا یې یوه زړه سندره زمزمه کړه. دلته د هغه د سندرې اورېدونکي هیڅ څوک نه ول. خو یوه ورځ یوه نجلۍ چې د نږدې چینې نه د اوبو وړلو لپاره راغلې وه، د شاعر خوږ آواز او په زړه پورې سندرې ځان ته جلب کړه. هغې ډېر په غور د شاعر مخ ته کتل. له هغې ورځې نه پس نجلۍ به هره ورځ راتله او د شاعر سندره به یې اورېدله.
یورز دل نجلی پام شو چې شاعر په خاموشی د هغې پلو ګوري. نجلی سرخ کته کړ. شاعر ویل، خوږې نجلی ته د فطرت د باغ یو ښکلی او تازه ګلی، د فطرت ټول ښایست ستا په وجود کې راټول دی. هو ته دیوی یې او زه ډېر په عقیدت تا ته سجده کوم. نجلی زړه کې وویل، نه زه ګل یم او نه دیوی، نو بیا ولې دا شاعر ماته سر ټیټوي؟ هغه په ژور فکر کې ډوبه شوه. چې کله کور ته ورسېده نو خپلې مور نه یې وپوښتل، مورجانې آیا دا سمه ده چې زه ګل یا دیوی یم؟ ولې؟ مور یې له هغې نه وپوښتل، دا خبره تا ته چا وکړه؟ نجلۍ ځواب ورکړو، زه چینې ته د اوبو راوړلو لپاره تللی وم، هلته یو سړی ناست و، هغه راته داسې وویل. مور یې زیاته کړه، نور هغه طرف ته مه ځه. درې څلور ورځې نجلۍ له کوره ونه وتله. هغه ډېره غریبه وه او ژوند یې په ډېر بد حالت کې و. مور یې له اخوا دې خوانه خیرات غونډولو او ډېر په ګرانه به د دواړو ګزاره پرې کېده. غریب نجلۍ د لوږې د عذاب په زغملو ډېره کمزورې شوې وه. د هغوی غمونه او مصیبتونه وو چې د ختمېدو نوم یې نه اخیستلو. او د دې هر څه د پاسه هغه شاعر وایي، ته ګل یې، ته دیوی یې. په دې خبرو به نجلۍ فکر کاوه. آخر یې زړه ته راغله چې هغه سړی لیونی دی، هغه کم عقل دی، که هغه لیونی نه وای ولې به یې دا ډول خبرې کولی؟ د نجلۍ په زړه کې ویر او تلوسه وه. د هغې زړه بې قابو شو. هغه د مور نه په پټه یو ځل بیا چینې ته لاړه. هغه چې کوم مهال هلته ورسېد نو ولیدل چې شاعر په یو ځای سترګې خښې کړې دي. شاعر نجلۍ ولیدله. اوس یې د نظر زاویه د نجلۍ پر لور شوه. هغه د بت په شان ساکت ولاړ و. دواړه غلي وو چې په دې کې پرې نجلۍ ورغږ کړو، ته ولې ماته داسې په غور ګورې؟ شاعر وویل، زما سترګې ستا په لیدو نه مړېږي. حقیقت دا دی چې ته دیوی یې. له تا نه پرته څوک کېدای شي چې پر دې دنیا پاچاهي وکړي؟ نجلۍ په زړه کې وویل، دا خامخا لیونی دی، کنې داسې خبرې هم څوک چاته کوي؟ خو په خوله یوازې دا خبره راوستله، ته دروغ وایې. شاعر وویل، ما یوازې هماغه خبره کړې چې زه پرې رسېدلی یم. ننجلۍ پوره باور راغلو چې دا سړی لیونی دی. هغه کور ته لاړه. تر څو ورځو غلې وه. خو یو ورځې بیا زړه کې شوق پیدا شو چې د هغه لیونی ننداره دې وکړي. هغه بیا چینې ته لاړه. شاعر چې نجلۍ ولیدله نو پوښتنه ترې وکړه، ته څله راغلی یې؟ ستا لیدوله. څه دې ولیدل؟ ستا لیونتوب. نه داسې نه ده، زه لیونی نه یم، دا حقیقت دی چې ته دیوی یې. نجلۍ زیاته کړه، ما ته خو ځان داسې نه ښکاري. شاعر وویل، ګل ته خپل ښایست کله ښکاري؟ نجلۍ تر څه وخته پورې هلته ولاړه وه. بیا یې د کور لاره ونیوله. هغه بیخي غلې وه او داسې معلومېده لکه چې په کوم ژور فکر کې ډوبه وي. یو ماښام چې په آسمان وریځې خورې وې او د خاموشۍ عالم و، په آسمان کې برېښنا ځلېده. د یو تیز باران د کېدو علامې ښکارېدې. ورو ورو باران شروع شو. تیزې سیلۍ د توپان جامې واغوستلې. دا مهال د نجلۍ سترګې د شاعر په مخ ښخې وې. باران نور هم په شیبو شو. نجلۍ شاعر نه پوښتنه وکړله، ته به اوس چیرې ځې؟ شاعر زیاته کړه، زه د خپلې دیوی په قدمونو کې یم، زه به نو ولې وېرېږم؟ نجلۍ وویل، ته لیونی یې، شابه زر کوه، دلته نه لاړ شه، وګوره باران نور هم تیز شو. شاعر وویل، زما دیوی به زما ساتنه کوي. آخر باران ودرېدو، د سیلۍ زور هم کم شو. نجلۍ شاعر ته وکتل، بیا یې ورو غوندې وویل، نو زه دیوی یم؟ شاعر ځواب ورکړ، هو بې له شکه ته دیوی یې، ته د فطرت د باغ یو ښکلی او تازه ګلی، د فطرت ټول ښایست ستا په وجود کې راټول دی. نجلۍ د لږ ساعت لپاره غلې وه. بیا ورو ورو وویل، زه نه پوهېږم چې زه څوک یم، خو زه اوس په دې خبره رسېدلی یم چې ته زما دیوتا یې. او کستا خبر رښتیا وي چې زه یو ګل یم، نو زه دا ګل په تا شیندم. نجلۍ د شاعر په قدمونو کې پریوته. شاعر وویل، دا سمه نه ده، زه دیوتا نه یم. نجلۍ ورغبرګه کړه، زما لپاره هم ته دیوتا یې. شاعر هغه له ځکې نه پورته کړه او خپلې سینې ته یې راجوخته کړله. شپې په دواړو د تورتم پرده خوړه کړله.
رابندرناټ ټاګور د کیسې ژباړه وه چې پامیر ساحل درته ولوستله. له همدې سره